افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملن دوز منور همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي اوس پاکستاني پوځیان له مختلفو لارو په افغانستان فشار راوړي څو د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني. د روانو امنیتي حالاتو په اړه هم رپورټونه لرو. پیل خبرونو کوو. رضوان مراد د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د ملي امنیت شورا وایي چې کابل ته پراغلو لارو به امنیتي دروازې ودرول شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي او سلبیا ویل چې پاکستان ورڅخه په رسمي ډول د ډیورن کرښې د منلو غوښتنه کړې وه چې د ورسره نه ده منلې. او د پاکستان د بلوچستان لوړ رتبه مقام وایي ناتایج شوي رپورټونه ښیي چې د بلوچ بیلتونپالو وسلوالو مشر وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې کابل ته پراغلو لارو به امنیتي دروازې ودرول شي. په کابل کې د چین سفیر ډینګ ژیو چونګ د دوشنبه په ورځ د افغانستان د امنیت شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي چې دغه دروازې به په نږدې راتلونکي کې کابل ته راوړل شي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه دروازې د کابل ښار د امنیت په برخه کې مهم رول لوبولی شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او زلبیا ویل چې پاکستان ورڅخه په رسمي ډول د ډیورن کرښې د منلو غوښتنه کړې ده چې د نه ده منلې. ولسمشر کرزي د خبرې د سه شنبې په ورځ د ډیورن او ګندمک په نوم جوړ شوي علمي سیمینار ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي کرزي پخوا هم ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خړپړوالي او په افغانستان کې د روانې ناامنۍ یو لوی علت د افغان حکومت لخوا د ډیورن کرښې په رسمیت نه پیژندل دي. د ډیورن او ګندمک علمي سیمینار په کابل کې د افغان څېړنیز او مشورتي مرکز لخوا جوړ شوی و. د کونړ ولایت سیمه چارواکي وایي چې مرکز ته د نړۍ ولسوالۍ لاره چې د طالبان لخوا تړل شوې وه بیرته خلاصه شوې ده. کونړوالي وحدالله کلمزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره د سپینګیرو او قومي مشرانو په منځګړتوب بیرته خلاصه شوې. د کونړوالي په وینا دغه لاره 15 ورځې مخکې د طالبان لخوا د دیوال په کولو او د ماینونو په فرشولو سره د خلکو پر مخ تړل شوې وه. د پاکستان د بلوچستان لوړ رتبه مقام وایي ناتایج شوي رپورټونه ښیي چې د بلوچ بیلتونپالو وسلوالو مشر وژل شوی دی. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکتی نن په کوټه کې وویل چې له کله نه چې امنیتي ځواکونو عملیات کړي د الله نظر بلوچ د ژوندي پاتې کېدو په اړه هیڅ شواهد نه دي رامخته شوي.
دغه
یو غیر مصدقه رسمي اعلامیه خدا ده چې د نتایج شوي رپورټونو له مخې د بلوچستان د ازادۍ د جبهې مشر اعلی نظر وژل شوی دی. د پاکستان حکومت د بی ایل ایف یا د بلوچستان ازادي غوښتونکي ډلې پر فعالیت بندیز لګولی دی. دا وسلواله ډله د پاکستان د حکومت پر ضد وسلوال فعالیتونه کوي. د ایران ولسمشر وایي تهران چمتو دی چې د سوریې د شخړې د هواري په هدف له متحده ایالاتو او سعودي عربستان سره خبرې وکړي. حسن روحاني نن په تهران کې له خپل اتریشي سیال سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل ایران به د سیمې له هیوادونو او نړیوالو قوتونو سره په هرو هغو خبرو کې برخه واخلي چې نتیجه یې د سوریې ثبات او ډیموکراتیک راتلونکي ته لاره هواروي. خو د ایراني مشر په خبره تر څو چې د سوریې شخړه حل شوې نه وي تهران به د ولسمشر بشار اسد د برخلیک پړه له چا سره خبرې ونه کړي. حسن روحاني ویل لومړی باید په سوریه کې روانه وینه تویدنه ودرېږي، امنیت ټینګ شي او کله چې خلک خپلو کورونو ته ستانه شول بیا به د راتلونکي په اړه خبرې کېږي. ایران د سوریې د ولسمشر له نظام کلک ملاتړ کوي او امریکا او سعودي عربستان بیا د سوریې له حکومت ضد یاغیانو پلوي کوي. د ترکیې رسنۍ وایي د دې هیواد په ختیځ کې نن په یو بمی حمله کې لږ تر لږه 12 پولیسانو وژل شول. دا حمله د آذربایجان پولې ته نږدې په یو بس چې پولیس یې انتقالول وشوه. تر دې مخکې د ترکیې هوایي ځواک د عراق په شمال کې تېره شپه د کردانو د پی کی کی وسلوالې ډلې پر ضد پراخ عملیات وکړه. د ترکیې دولتي خبري آژانس اناتولي ویلي چې په دې عملیاتو کې 50 جټ الوتکو برخه واخیسته او د 150 په شاوخوا کې کسان پکې وژل شوي دي. د پی کی کی پر ضد د هوایي بریدونه یوه ورځ وروسته تر هغې وشول چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې 14 عسکر د سرک د غاړې په چاودنه کې وژل شول. د ترکیې صدراعظم رجب طیب اردوغان ګواښ کړی دی چې پی کی کی یا د کوردانو د کارګر ګوند به چې د حکومت خلاف وسلوال فعالیت لري په پراخه اندازه وځپي. ملګری ملتونه وایي د اوکراین په شخړه کې تر اوسه پورې 9,928 کسان وژل شوي او 11,911 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو دفتر وایي دا ثبت شوي شمېرې دي او ښایي د مړو او ټپیانو اصلي شمېر له دې هم زیات وي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال د اپریل له میاشت راپه دېخوا د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتونپانو ترمنځ جګړه روانه ده. او د جرمني بهرني استخبارات وایي داسې اسناد او شواهد موندلي دي چې ښایي داعش په جګړو کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. د جرمني دا خبره د جرمني بلډس ورځپاڼې خپره کړې ده. ورځپاڼې ته د جرمني د بهرنیو استخباراتو یا بی ان ډي مشر ویلي د جرمني استخباراتو په عراق کې د هغو ټپیو شویو کردانو د وینې معاینه کړې چې د داعش د بریدونو په نتیجه کې ژوبل شوي او پایله یې ښیي چې د وسلوالې ډلې د عراق په شمال کې یو ډول کیمیاوي ګاز استعمال کړی دی. د جرمني لوړ رتبه چارواکو هم د دې هیواد د بهرنیو استخباراتو د مشر دا خبره تایید کړې ده.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نو واوریدل چې رضوان مراد در واورول. د دې نیم ساعت خبري مجلې په پاتې برخه کې د رپورټونو او مطالب لرو.
د پاکستان د فوجانو دا هڅه چې پر موږ جوړن ومني ورسره ډېره سوې ده او کوم مختلف وسایلو د دې هڅې کوشش کېږي.
دا څرګندونې په خاني ولسمشر حامد کرزي نن د ډیورن ګندمک پرون نن او سبا تر سرلیک لاندې په یو سیمینار کې کړي په اړه بشپړ ریپورت لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کابل ښار د امنیت د ټینګښت لپاره د چین د هیواد مرسته ګټوره او مهمه ګڼي. په دې موضوع به هم در سره یو ریپورت شریکو. د اصلاحاتو او ښی حکومتدارۍ په چارو کې د افغان ولسمشر د فوقالعاده استازي له هغه څرګندونو مو هم خبره و چې وایي په هیواد کې د الکترونیکي حکومتوالۍ سیستم له اداري فساد سره د مبارزې یوازینی حل لاره ده. په کونړ کې دولتي چارواکي او قومي مشران له 15 ورځو وروسته په دې بریالي شول چې د نړۍ او اسداباد ترمنځ غځېدلې بنده لاره د ترافیکو لپاره پرانیزي. په دې بم ریپورت ولرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې واورئ چې د چین واردات او صادرات په اګست میاشت کې کم شوي او دا د نړۍ د دې دویم ستر اقتصاد تر ټولو لویه کمزوري ګڼل کېږي. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې اوس هم پاکستانی پوځیان له مختلفو لارو په افغانستان فشار راوړي څو د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني. ولسمشر کرزي دا څرګندونې نن د ډیورن ګندمک پرون نن او سبا تر عنوان لاندې په یو سیمینار کې چې د افغان مشورتي او څېړنیز مرکز لخوا رابلل شوی و کړي. په دې اړه د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان او پاکستان د اډیکو د ترنګلتیا په اوج کې یو ځل بیا پخوانی ولسمشر حامد کرزي د پاکستان پوځ تورن کړ چې د ډیورن کرښې په رسمیت پیژندلو ته یې هڅې ډېرې کړې دي. ښاغلي کرزي د سه شنبې په ورځ د ډیورن ګندمک پرون نن او سبا تر عنوان لاندې یو سیمینار کې چې د افغان مشورتي او څېړنیز مرکز لخوا رابلل شوی و وویل افغانستان به هیڅکله د پاکستان دې ډول فشارونو ته تسلیم نه سي.
د پاکستان د فوجانو دا هڅه چې پر موږ جوړن ومني ورسره ډېره سوې ده او کوم مختلف وسایلو د دې هڅې کوشش کېږي خو افغانان بیا هم نه مني. دا په دې معنا ده چې موږ بختان اخر ده داسې کوو چې د بې ګناه انسانانو وینه توی سي. نه، ابدا. موږ یو متمدن ژوند غواړو او په متمدن ژوند کې د ټولو هغه مظلومو او د پردي تر واکمنۍ لاندې راغلي انسانانو ازادي غواړو.
ښاغلي کرزي هم دا راز ویل افغانان نه غواړي له پاکستان سره په جګړه کې ښکیل شي ځکه د ده په باور افغانستان د پاکستان له ولس سره هیڅ ډول ستونزه نه لري. له دې وړاندې حامد کرزي د خپلې واکمنۍ په دوران کې ویلي و چې هیواد به یې د ډیورن کرښه هیڅکله په رسمیت ونه پیژني. د ډیورن فرضي کرښې قرارداد په 1993 کال کې د افغانستان او برتانوي هند لخوا لاسلیک شو خو تاریخ پوهان وایي دا قرارداد هغه مهال پر افغان حکومت تحمیل شوی و او داسې څه پکې نشته چې ډیورن کرښې ته رسمیت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمیر پاکستاني چارواکو د ډیورن کرښې موضوع یوه حل شوې مسله بللې وه. ډیورن کرښه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د برتانیا تر استعمار لاندې له هند سره د یوې معاهدې په ډول تعین شوې وه خو د پاکستان په جوړېدو سره دا کرښه په رسمیت ونه پیژندل شوه او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې جدي ستونزې په توګه پاتې ده. په ورته وخت کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز غړی عبدالحمید مبارز په دې باور دی چې پاکستان په افغانستان باندې د فشار راوړلو له لارې غواړي د افغانستان کورنۍ او بهرنۍ سیاست په لاس کې واخلي.
پاکستان له موږ څخه غواړي چې د پاکستان ستراتیژیک عمق باید قبول کړو، له هند سره مو اړیکې راکمې کړو، بهرنی سیاست مو د پاکستان تر نظر لاندې وي، زموږ په خاوره کې د خپلو مخالفانو پر ضد عملیات وکړي، خو د دوی په خاوره کې موږ نشو کولای. په عوض کې طالبانو ته په افغان حکومت کې ځای غواړي، زموږ په اساسي قانون کې د طالبانو د ځای کېدو لپاره تغییر غواړي، یعنې چې موږ تروریزم ته سر ټیټ کړو او د پاکستان غوښتنې ومنو څو په تدریجي ډول له منځه ولاړ شو.
ښاغلی مبارز همدارنګه وویل که افغان ولس د پاکستان د توطیو او دسیسو پر وړاندې په خپل وخت اقدام ونه کړي، نو په راتلونکي کې به لازم فرصتونه له لاسه ورکړي. افغان تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې د ډیورن او ګندوبک په محدودو کې هیڅ داسې لاسلیک شوی سند نه دی موجود چې د هغې له مخې د افغانستان خاوره تجزیه کړي، بلکې د دې دواړو سندونو هدف یوازې د سیاسي نفوذ تثبیتول دي. دوی وایي پاکستان د بې ځایه هڅې نه کوي چې د ډیورن فرضي کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په توګه په رسمیت وپیژني.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي د پاکستاني پوځیان هڅه کوي له بېلابېلو لارو پر افغانستان فشار راولي سو د ډیورن کرښه په رسمیت وپیژني. حامد کرزي د خپلې واکمنۍ پر مهال شل ځله پاکستان ته سفر کړی او سو د دواړو هیوادونو اړیکې خیشي، خو څرنګه داسې څرګندونې کوي؟ په دې اړه احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافي سره مرکه کړي او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې دغه ډول څرګندونې به د کابل او اسلام آباد پر اړیکو منفي تاثیر ونه کړي. پوهان صافي په ځواب کې وایي
احمد کرزی دا فکر کوم چې دا ښکاري چې اخرار واردوي په مایز روابطو د افغانستان او پاکستان کې په دې نوي رژیم کې چې دا روابط شروع شوي دي او د زړه نه غواړي چې دا موضوع حل شي. داسې څرګندونه چې د پاکستان داسې وایي داسې وایي چې په دې دواړو خپل ماموریت کې دا ونه ویل تان مانا
د حامد کرزی ګټه په څه کې رسی د افغانستان او پاکستان روابط خلال کی او یا خراب کی؟ یعنی تاسو فکر کوئ چې حامد کرزی غواړي په راتلونکي کې بیرته د افغانستان ولسمشر شي؟
فکر کوم چې دا خپل نه وایي، اما وخت وضع خراب او چانس وو
دوستانو پوهاند ودیر صافی او چې د پوخانی ولسمشر حامد کرزی په نننۍ څرګندونو یې خپل نظر څرګندوه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. همدا اوس په مشهد کې د افغانستان او جاپان د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ سیالي روانه ده. په شپېتمه دقیقه کې ده جاپان تر اوسه پورې 15 ګولونه کړی دي، د افغانستان ګولونه 0 دي. موږ به په خپلو خبرونو کې د دې لوبې تازه حال درکوو. دا لوبه اوس په شپېتمه دقیقه کې په جاپان کې روانه ده او د 2014 میلادي کال د فوټبال نړیوالو سیالیو ته د غوراوي لپاره دا لوبه ترسره کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د پرون مازیګر راځي د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ لسګونو بلکې سلګونو وسلوالو برید کړی دی او دغه جګړه ویل کیږي چې تر اوسه پورې هم روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال داود طفان را سره په تماس کې دی. طفان صاحب، په سیمه کې وروستي جزئیات که اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه. یوه خبره چې باید تر مخکې یاده کړه، پرون سهار 4 بجې دغه جګړه پیل شوې ده او تر اوسه پورې په ډنډي پټان ولسوالۍ کې دغه جګړه د 402 سرحدي زون د کمانډان جنرال عبدالبصیر خپلواک په خبره ډېره شدیده روانه ده. په دې کې پاکستاني ملیشا وسلوال طالبان په شریکه د افغان ځواکونو په پوستو باندې بریدونه شروع کړي دي. د بصیر خپلواک په خبره د مقبل په ساحه کې د پیشو غار په نامه پوسته او سیپلا پوسته تر شدیدې جګړې لاندې دي او وسلوالو په دې باندې برید کړی ده. دوی وایي تر اوسه پورې دوی دغه ځای د مرګ ژوبلي دقیق معلومات نه لري، ولې اردو او هغه ځواکونه چې دوی د دې ځای نه لیدي هغه سیمې ته رسېدلي او غواړي سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي. خپلواک یوه خبره نتایج شوې پرېښوده او ویې ویل چې د دوی سرتېري په ساحه کې سره ټیک ترک شوي دي، ولې لا هم معلومات نه لري، ولې وسلوالو ویلي دي چې دوی دوه قرارګاوې سوځلي دي د افغان سرحدي ځواکونو چې په هماغه ساحه کې سرحدي پوستې درلودې غټې قرارګاوې درلودې هماغه یې ورته شوي دي، زیات شمېر وسلې ترې نیولې دي او ګڼه مرګ ژوبلې یې ورانولې ده. ولې دوی نه تاییدوي، خو دوی یوه خبره کوي بصیر خپلواک چې درې دېرش تنه طالبان یې وژلي، زیات شمېر نورې ټپیان کړي دي. یوه خبره چې دوی تایید کړله د خپلو پولیسو یا سرتېرو په اړه، 8 تنه یې زخمیان شوي، 1 تن یې وژل شوی، تر اوسه پورې چې دوی ته معلومات رسېدلي دي.
ډېره زیاته مننه داود طفان و چې د پکتیا له ولایت څخه یې په ډنډ پټان ولسوالۍ د برید حال راکوه. دغه برید پرون د سهار په 4 بجو پیل شوی او تر اوسه پورې هم دوام لري.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کابل ښار د امنیت د ټینګښت لپاره د چین هیواد مرسته ګټوره او مهمه بللې. د دې شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د چین سفیر د هیواد د ملي امنیت سلاکار سره په وروستۍ لیدنه کې کابل ښار ته په ننوتونکو لارو کې د امنیتي دروازو د نصب ډاډ ورکړی. یوسف خان زدرانی په اړه نور تفصیل راکوي.
په کابل ښار کې د وروستیو پرلپسې امنیتي او خونړیو پیښو وروسته چین د داسې تیاریو خبر ورکړی چې د افغان حکومت سره د دغه مهم ښار د امنیت په برخه کې مرسته کولی شي. په کابل کې د چین سفیر ویلي چې د دغه کار لپاره به افغان حکومت ته د سکین یا څارنې 4 دروازې ورکړي چې کابل ته په ننوتونکو لارو یې نصب کړي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چین سفیر د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر سره په وروستۍ لیدنه کې په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړی دی. دا همکاري د فوقلاده ډیر ارزښت څخه برخمنه ده. د امنیتي دروازې چې ژر نسبیږي، د امنیتي پیښو د کمبود او د کابل ښار د امنیت سره به ښه مرسته وکړي. نوموړی وایي چې د ملي امنیت شورا د چین دغه مرسته د مرکز کابل د امنیت لپاره مهم اقدام ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د معلوماتو له مخې په کابل کې د چین سفیر ډینګ شیجوینګ د دوشنبې په ورځ د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې تر راتلونکي 1 میاشتې پورې کابل ته د دغو دروازو د لیږدولو ژمنه کړې ده. چین له پخوانیو مرستو راخوا داسې مهال په امنیتي برخو کې دغو مرستو ته زړه ښه کړی چې کابل په وروستیو 2 میاشتو کې د شاه شهید هوایي ډګر مکوریانو په څیر د ډیرو انتحاري چاودیدونکو او خونړیو پیښو شاهد پاتې شوی دی. ویل کیږي چې په دې چاودنو کې استعمال شوي چاودیدونکي توکي د هیواد څخه بهر جوړیږي او د بار وړونکو موټرو په واسطه د کابل د دروازو له لارې کابل ته داخلیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون غړي په کابل ښار کې د امنیتي پیښو د کمولو لپاره د چین دا ډول مرسته ګټوره ګڼي، خو وایي چې باید د دغو وسایلو څخه سمه ګټه واخیستل شي. د دې کمیسیون یوه غړي سالم محمد صالح ازادي راډیو ته وویل دا دروازې هلته اغېزمندې کیدی شي چې د کنټرول لپاره یې وړ مسلکي او پاک کسان وټاکل شي.
که چیرې چین یې هغه همسایه ملکونه چې وکولی شي د افغانستان په امنیت کې کومک وکړي او دغسې وسایل په دروازو کې نصب کړي، زه فکر کوم چې په سلو کې 50% کولای شي چې د نامنې ته د فایټ کې کیږي. مهمه خبره ده چې هغه پرسنل چې په دروازو کې دی دا به ډیر مسلکی وي، ډیر دقیق وي او د فساد باندې ککړ نه وي.
لدې سره که حکومت کابل ښار ته د نوتونکو دروازو تلاشي اسري کوي، ورسره داسې هم ویل کېږي چې کابل ته انتقالیدونکي ډیر چاودیدونکي مواد د فری لارو څخه رارسیږي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې امنیتي ځواکونه په دې لارو خپل سار ډیر او د نسبیدونکو دروازو څخه هم استفاده سمه وي، د ښه امنیت لپاره ډاډ پیدا کیدی شي.
دوستانو، بلخوا په کونړ کې دولتي چارواکي او قومي مشران له 15 ورځو وروسته په دې بریالي شوي دي چې د نړۍ او اسداباد ترمنځ غځېدلې بنده لاره د ترافیکو پر مخ پرانیسي. یاده لاره کې وسلوالو طالبانو ماینونه ځای پر ځای کړي وو او له غرې تیږې راخویولې وې چې ورسره د کونړ ناړې او د نورستان د کامدېش او برګمټال ولسوالیو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ وو. روحلان وري له کونړ نور تفصیل راکوي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ویل تیرو 15 ورځو وسلوالو طالبانو د کونړ په غزی آباد او اسمار ولسوالیو کې د ناړۍ او اسداباد ترمنځ لاره د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې وه. هغوی په لویه لاره کې ماینونه ایښي وو او له غرې ځای ځای غټې تیږې سړک ته راخوی کړې وې او همدارازې دوه پلچکونه هم له منځه وړي وو. نن دوی او قومي مشران په دې بریالي شول چې یاد لاره پرانیزي.
د دولت مخالفینو دوه پلچکو ته انفجار ورکړی و، تیږې سړک ته راغورځولې وې، په حاکمو نقطو کې موقعیت نیولی و، لاره ترافیکو د ولسي خلکو په مخ تړلې وه. د ولس د خلکو په همکارۍ او د مود امنیتي ځواکونو په همکارۍ باندې لاره اوس د ترافیکو په مخ لله الحمد خلاصه شوه او خلاصه ده، کومه ستونزه وجود نه لري. یا غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ ته زموږ خلک په اسانۍ رفت آمد کولی شي.
هغه وایي افغان ځواکونو له لارې څخه ماینونه او نورې موانع لرې کړي دي. خلکو ته د سړک د پرانیستلو عملیاتو کې څو تنه سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي دي، خو اوس په لاره کې کوم مشکل وجود نه لري. د اسمار ولسوالۍ قومي مشر سمیع الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې دوی له غرمې مخکې لاره پرانیستله او اوس ستونزه پای ته رسېدلې ده.
اسمار ولسوالۍ قومي مشرانو په دې کې جرګه وکړه طالبانو سره او دغه لاره موږ نن 10 بجې د اوسن په هغه ساحه کې موږ ولاړ یو. دغه لاره د ترافیکو په مخ باندې خلاصه کړه، نو مازې ټول خلک خبر اوسي چې دغه لاره کې هیڅ مشکل نشته او لاره خلاصه ده انشاءالله.
د لارې پرانیستلو کار کې افغان امنیتي ځواکونو، قومي مشرانو، د سولې شورا او ولایتي شورا استازو پورا ونډه اخیستې ده.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د افغان ولسمشر فوق العاده استازی وایي چې په هیواد کې د الکترونیکي حکومتوالۍ سیستم له اداري فساد سره د مبارزې یوازینۍ لاره ده. په دې اړه تفصیل د ناچیې صافۍ په رپورټ کې اورو.
د افغانستان په حکومتي ادارو کې د اداري فساد لمنځه وړل، د اداري پروسو ساده کول او د ښو خدماتو وړاندې کول د الکترونیکي حکومتوالۍ عمده اهداف ښودل کیږي. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د افغان ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود ویل حکومت هڅه کوي چې خپل اداري چارې الکترونیکي او خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
یګانه راه جلوګیری از فساد اداري و یګانه راهی کې حکومت
له اداري فساد څخه د مخنیوي وازنی لار او یوازنی لار چې حکومت وکولای شي سالم خدمات ارزه کړي او اداري پروسیجرونه لاند کړو، د حکومت په ټولو کړنو کې یو شفافیت رامنځته کړو، ایوه سمه حساب ورکونه وجود ولري. د دغه ټولو مسایلو لپاره یوازنی حل لاره د الکترونیکی حکومتوالۍ معرفي کول دي.
افغان حکومت په داسې حال کې هڅه کوي چې د الکترونیکی حکومتوالۍ لپاره یو سیستم رامنځته کړي چې د مهال په اکثرو دولتي ادارو کې د اوږدمهاله کاري پروسو له امله اداري فساد ورځ تر بلې زیاتېږي. عام وګړي هم په حکومتي ادارو کې له اداري مراحلو شکایت لري او وایي د یو عادي مکتوب تی مراحل په اونیو وخت نیسي. په عین حال کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وایي چې په نږدې راتلونکي کې به ټولې حکومتي ادارې په الکترونیکي سیستم مجهز شي. د الکترونیکی حکومت ولې د سیستم په اړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی په دې اړه وویل.
ما چیزی را که حکومتداری الکترونیکی داریم
موږ هغه څه چې د الکترونیکی حکومتوالۍ په توګه یې لرو هغه د برېښنا سرعت دی چې موږ غواړو له دغه سرعت نه ګټه واخلو، ځکه هغه چارې چې د کاغذ پر مخ دي او انتقال یې ډېر وخت نیسي چې له یوې شعبې بلې ته انتقال شي، د مرکزي حکومت او محلي حکومتونو ترمنځ چې موږ لرو د الکترونیکی حکومتوالۍ په وسیله اصلي سندونه په الکترونیکي ډول سکن کیږي او دا د مثال په ډول لیږل کیږي، یو ولایت ته او کار عملا په الکترونیکي سیستم
آغاز میشه.
نوموړي وویل دا چې د الکترونیکي حکومتوالۍ سیستم به کله په حکومتي ادارو کې په بشپړ ډول عملي کیږي او 100% کارونه به په ادارو کې الکترونیکي شي، د یوې سروې له بشپړېدو وروسته به معلوم شي. عام وګړي هم د دغه سیستم له رامنځته کېدو هرکلی کوي او وایي هیله من دي چې دا سیستم به وکولی شي چې په ادارو کې د خلکو په کارونو کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د چین واردات او صادرات په اګست میاشت کې کم شوي او دا د نړۍ د دغه دوهم ستر اقتصاد تر ټولو لویه کمزوري ګڼل کیږي. تیره میاشت چین د خپلې پیسې یوان بیا هم کمه کړې وه. په دې اړه به نور جزئیات له ملالۍ بشیر نه واورو.
د چین د ګمرک د معلوماتو له مخې چې نن د انټرنیټ له لارې خپاره شول، د تیر کال په پرتله تیره میاشت د توکو لیږد په ډالرو کې تر 15.5% پورې کم سو. همداراز تیر کال واردات تر 10.8% پورې کم سول. د کاپیټل اکانومکس په نوم د اقتصادي څیړنو شرکت څیړونکی جولیان ایوانز پریچارد اټکل کړی چې سوداګري به په راتلونکو څو میاشتو کې وده وکړي، ځکه چې د اګست میاشتې شمیرې په تینجن ساحل کې د لوی چاودنې له کبله ګډې وډې سوې او حکومت شرکتونه بندېدو ته اړ ایستل، خو وروستۍ څرګندونې او د سوداګرۍ شمیرې به د چین پر کمونیستو مشرانو لا فشار زیات کړي، په داسې حال کې چې دوی نه غواړي اقتصاد په چټکۍ سره وروسي او ګڼ شمیر خلک له دندو لاس پر سر سي. د چین تولیداتي شرکتونو د اقتصاد په ښه کېدو کې خپل ونډه درلوده، خو د نړیوالې تقاضا له کبله اقتصادي وده ورو سوې ده. تولیداتي صنایع له دې کبله هم اغیزمن سوي دي چې پیکینګ غواړي اقتصاد یې د پانګونې او سوداګرۍ څخه د اقتصادي ودې پر لور روان کړي چې ورو وي او په هیواد کې دننه یې د توکو مصرف زیات سي. وروستۍ شمیرې د جولای میاشتې په صادراتو کې تر تمې زیات د 8.3% کموالی وروسته دي. د تیرې میاشتې ټول صادرات 1.6 میلیارد ډالر وو او واردات 1.6 میلیارد ډالر وو.
د جرمني حکومت وایي که د ختیځې اروپا هیوادونه د غیر قانوني پناه غوښتونکو په ستونزه کې برخه وانخلي، د شنګن موافقه لیک له خطر سره مخ کیږي. د ملالۍ بشیر په یو بل رپورټ کې په دې اړه جزئیات اورو.
د اروپا په ختیځ او لویدیځ کې د پناه غوښتونکو بحران تر دې بریده جدي سوی چې د شنګن موافقه لیک تر پوښتنې لاندې راغلی دی. شنګن هغه موافقه ده چې پکې تر اوسه 26 هیوادونه غړیتوب لري او د دې موافقه لیک پر بنسټ د اسنادو د کنټرول لپاره په دغو هیوادونو کې هیڅ اړتیا نشته. جرمني د اروپا او شنګن زون تر ټولو پیاوړی هیواد بلل کیږي. دغه هیواد د دې زون له لویدیځ بلاک څخه غواړي چې د پناه غوښتونکو په اړه زیاته همکاري وکړي او وایي چې له هغه پرته به شایي شنګن موافقه لیک له خطر سره مخامخ سي. د جرمني د اقتصاد او انرژي وزیر زیګمار ګابریل وایي دا به د اروپا سیاست او اقتصاد ته لوی زیان ورسوي. جرمني لیوالتیا لري چې خپل سرحدونه پرانیستي پرېږدي، خو ټول باید په دې پوه وي چې که پناه غوښتونکي د اوږدې مودې لپاره په درو هیوادونو جرمني، اتریش او سویډن کې راټول سي، د پولې د کنټرول او پناه غوښتلو په اړه به بحث ډېر ژر تغییر وکړي. د جرمني د حکومت اشاره ظاهرا هنګري او په ختیځ اروپا کې یو شمېر هیوادونو ته ده چې ورته له سوریه، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو څخه پناه غوښتونکي ورغلي او هلته له جدي ستونزو سره مخامخ دي. له دې سره هم په هنګري کې تر اوسه وضعیت نه دی تغیر سوی. زرګونو کسان له خپلو کورنیو سره د سړکونو په سر بدیږي. له دوی څخه یو علي دی، دی د ایران له کوردانو څخه دی چې ځان یې هنګري ته رسولی خو د امکاناتو د کمښت شکایت کوي. شپه سړه ده، هیڅ شی نه لرو. د دوو زامنو لپاره یوازې دوه کمپل لرم. سلور کلنه لور می ناروغه ده، نه پوهیږم څه وکړم. هنګری پناه غوښتونکو ته دومره پام نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په جرمني او اتریش کې د حکومت او نورو ادارو سربیره حتی خلکو د دې پناه غوښتونکو د ورتګ هرکلی کړی دی. عبدالله د سوریه د حلب ښار دی. دی هم د نورو زرګونو کسانو په څیر له ډیرو ستونزو وروسته هنګری ته تللی. دی اوس غواړي لویدیځ اروپا ته ولاړ سي. دوی موږ ته وایي یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې، خو ولې موږ ولې دلته یو؟ ډیرې پناه غوښتونکو پښتنه کوي چې ولې له هنګری ورته جرمني او اتریش ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د هنګری چک جمهوریت، سلوواکیا، پولند او سربیا چارواکو تر اوسه د زرګونو پناه غوښتونکو تر څنګ دغو هیوادونو او اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د داعش د غړیو د تیرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هنګری چې د شنګن سیمې غړی دی اوس مهال د نړیوالو د توجه مرکز ګرځېدلی دی. دغه هیواد وایي که خپلې پولې پرانیستې پرېږدي احتمال شته چې د زرګونو پناه غوښتونکو سیل هره ورځ دغه هیواد ته ننوځي. خو دغو ځوابونو تر اوسه د لویدیځې اروپا هیوادونو لکه جرمني قناعت نه دی ترلاسه کړی او د دې بلاک ختیځ زون له انتقاد او سترې ملامتۍ سره مخامخ شوی دی.
دوستانو په همدې ځای دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. په بله نیم ساعته خبري مجله کې فرشته نگاه سټوډیو ته راغلی او دا درسره ده.
تشکر اجملان. سلام، شام بخیر و خسته نباشید. شام شمای کمیل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هم بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در جریان مجله خبری از اظهارات رئیس جمهور پیشین افغانستان میشنوید که میگوید تلاش پاکستان به خاطر به رسمیت شناختن خط دیورند زیاد شده است. نگرانی در مورد ازدیاد ناامنی ها در نقاط مختلف کشور موضوع بحث نشست امروز ولسی جرگه افغانستان. از درگیری های روان در ولسوالی دنپتان ولایت پکتیا نیز برایتان خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم ستار فروغ خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می کند.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز بار دیگر گفت که پاکستان از وای خواست به رسمیت شناختن خط دیورند را مطرح کرده بود، اما او این خواست را رد کرد. مسابقات فوتبال رایابی به جام جهانی سال 2018 همین حالا بازی میان افغانستان و ژاپن ادامه دارد. و یک مقام ارشد در ایالت بلوچستان پاکستان میگوید که به اساس گزارش های تایید نشده رهبر جبهه آزادی خواهی بلوچ کشته شده است. تفصیل اخبار. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که نصب دروازه های امنیتی در دروازه های ورودی شهر کابل در تامین امنیت این شهر مفید واقع خواهد شد. دینگ ژجونگ سفیر چین در کابل به روز دوشنبه در دیدار با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که در آینده نزدیک این دروازه ها به کابل انتقال داده خواهد شد. تواب غورسنگ سخنگوی شورای امنیت ملی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نصب این دروازه ها در تامین امنیت شهر کابل کمک خواهد کرد. رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر گفت که پاکستان از وی خواست به رسمیت شناختن خط دیورند را مطرح کرده بود، اما او این خواست را رد کرد. حامد کرزی امروز به این مسئله در سیمینار علمی تحت نام دیورند و گندمک که از سوی مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغانستان در کابل برگزار شده بود اشاره کرد. آقای کرزی در ادامه گفت
تلاش های نظامیان پاکستانی به خاطر اینکه ما خط فرضی دیورند را به رسمیت بشناسیم بیشتر شده است و از طریق وسایل مختلف کوشش میکنند، اما افغان ها نمیپذیرند. ما یک زندگی متمدن را میخواهیم، حقوقی را میخواهیم که حق هر انسان است.
آقای کرزی در گذشته نیز یکی از عوامل عمده تیرگی روابط میان کابل و اسلام آباد و ادامه ناامنی ها در افغانستان را عدم به رسمیت شناختن خط دیورند از سوی حکومت این کشور خوانده بود. حکومت وحدت ملی افغانستان گفته است که در این مورد حکومت نه بلکه مردم حق تصمیم گیری را دارد. مقام های محلی ولایت کنر میگویند راه ولسوالی نالی این ولایت که از چندی به این سو توسط طالبان مسلح مسدود شده بود دوباره گشوده شد. وحید الله کلیمزی والی کنر امروز به رادیو آزادی گفت راه ولسوالی نالی به همکاری مسفیدان و بزرگان محل باز شد. به گفته آقای کلیمزی راه ولسوالی نالی حدود 15 روز پیش با ایجاد دیوار و فرش ماین توسط طالبان مسلح مسدود شده بود. در مسابقات فوتبال رایابی به جام جهانی سال 2018 میلادی همین حال بازی میان افغانستان و ژاپن ادامه دارد. این مسابقه در استادیوم ورزشی آزادی شهر تهران ایران راه اندازی شده است. بازی 6-0 به نفع ژاپن ادامه دارد. پیش از این افغانستان در برابر سوریه شکست خورده و کمبودیا را شکست داده است. ادامه خبرها. یک مقام ارشد در ایالت بلوچستان پاکستان میگوید که به اساس گزارش‌های تایید نشده رهبر جبهه آزادی‌خواهی بلوچ کشته شده است. سرفراز بوکتی وزیر داخلی پاکستان در شهر کویته مرکز این ایالت امروز گفت:
دیکھیں یہ آفیشل سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق
بیانیه رسمی این است که بر مبنای گزارش‌های تایید نشده دکتر علانظر بلوچ رهبر جبهه آزادی بخش بلوچ کشته شده است. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است. فعالیت بی ال اف یا جبهه آزادی بخش بلوچ از سوی حکومت پاکستان ممنوع اعلان شده است. رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش آماده است تا در مورد راه‌های حل جنگ داخلی سوریه با ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی گفتگوهای را انجام دهد. حسن روحانی که امروز با هاینس فیشر همتای اتریشیش در یک نشست خبری در تهران صحبت می‌کرد گفت تهران در هر گفتگویی که نتیجه آن به میان آمدن آینده مسئول‌تر با ثبات و دموکراتیک برای سوریه باشد اشتراک می‌کند. اما او افزود تا زمانی که صلح در سوریه برقرار نشود تهران در مورد آینده رئیس جمهور بشار اسد بحث نخواهد کرد. گزارش‌ها از ترکیه می‌رسانند که حداقل 12 مامور پلیس در یک حمله بمی در شرق این کشور کشته شدند. این در حالی است که خشونت میان حکومت و حزب کارگران کردستان تشدید یافته است. این حزب فعالیتش غیر قانونی اعلان شده است. رسانه‌های محلی امروز گزارش دادند که در این حمله یک مینی‌بس حامل ماموران پلیس هدف قرار گرفته است. و سازمان ملل متحد می‌گوید که در خشونت‌های اوکراین حداقل 7962 تن کشته و 17811 نفر زخمی شده. دفتر حقوق بشر ملل متحد امروز گفت این تعداد یک تخمین محتاطانه است و ارقام حقیقی ممکن به طور چشمگیر بالاتر باشد. درگیری میان نیروهای حکومتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین در ماه اپریل سال 2014 آغاز شد. یک توافق صلح که در ماه فوریه به آن دست یافته شد به طور منظم نقض شده است. پایان خبرها از رادیو آزادی.
شش سی و شش شام به وقت کابل از شنونده رادیو آزادی استید با داشته ها این مجله خبری برمی گردیم. تلاش پاکستان به خاطر بر رسمیت شناختن خط دیورند زیاد شده است. این را آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان می گوید.
به پاکستان د فوجانو دا هڅه چې پر موږ ډیورنډ ومني ورسره ډېره سوې ده او کوم مختلف وسایلو د دې هڅې کوشش کیږي.
مقامات نظامی در ولایت پکتیا از درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی دنپتان خبر میدند. نگرانی در مورد افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف کشور بحث نشست امروز ولسی جرگه افغانستان.
از جامعه جهانی این خواسته شود که تا زمانی که مداخلات همسایگان قطع نگردد هیچ وقت صلح امنیت در افغانستان تامین نخواهد شد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از جامعه جهانی میخواهد تا در مبارزه علیه مواد مخدر حکومت این کشور را همکاری کند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. باز هم سلام و شام بخیر. فرشتنگاه هستم و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک در این مجله خبری من امروی میکنه و به شما هم سلام و شام بخیر میگم. همانطوری که در آغاز هم شنیدید آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید هنوز هم نظامیان پاکستانی به انواع مختلف بالای افغانستان فشار میآورند تا خط دیورند را بر رسمیت بشناسد. آمد کرزی این را امروز در سمینار تحت نام دیورند گندمک که از سوی مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان در کابل برگزار شده بود گفت. جمشید عبیب‌زاده جزئیات میدهد.
در اوج سردی روابط میان کابل و اسلام آباد حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان بار دیگر نظامیان پاکستانی را به تلاش برای به رسمیت شناختن خط دیورند از سوی افغانستان متهم کرد. آقای کرزی روز سه‌شنبه حین سخنرانی در سمینار تحت نام دیورند گندمک که از سوی مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان در کابل برگزار شده بود گفت مردم افغانستان هرگز تسلیم فشارهای پاکستان نخواهند شد. به گفته آقای کرزی، حکومت پاکستان میراث انگلیس بوده و این کشور همواره تلاش کرده تا به خاطر رسیدن به اهداف سیاسیش باشندگان دو طرف خط دیورن را از فراگیری علم و دانش دور نگه دارد.
در پاکستان در فوجان و در حدث چپر مرد دیورن وملی
این تلاش نظامیان پاکستانی که بالای ما دیورن را به رسمیت بشناسد زیاد شده و با وسایل مختلف در این راستا کوشش صورت میگیرد، اما افغانها باز هم قبول نمی کنند. معنایش این نیست که خدای نخواسته ما کاری کنیم که خون بیگناهان بریزد. ابدا چنین نمی کنیم. ما یک زندگی متمدن می خواهیم و در زندگی متمدن آزادی آنان را که زیر تسلط بیگانگان قرار گرفتند می خواهیم.
آقای کرزی همچنان گفت که افغانها هرگز با پاکستان نزاع نمی کنند، چرا که به باور وی افغانستان با مردم پاکستان هیچ گونه مشکلی ندارد. پیش از این حامد کرزی در زمان ریاست جمهوریش نیز گفته بود که کشورش از زمان امضای قرارداد دیورند بین افغانستان و هند بریتانیایی در سال 1893 این سرحد را به رسمیت نشناخته و در آینده هم به رسمیت نخواهد شناخت. این در حالی است که قبلا تعدادی از مقامات پاکستانی موضوع خط دیورند را یک مسئله حل شده خوانده بودند. خط دیورند در زمان امیر عبدالرحمن خان طی معاهده با هند تحت استعمار بریتانیا تعیین شد، اما بعد از به وجود آمدن پاکستان حکومت وقت افغانستان این خط را به رسمیت نشناخت و هنوز هم میان دو کشور به گونه یک مشکل جدی باقی مانده است. در این حال عبدالحمید مبارز، یک تن از اعضای مرکز مطالعات منطقوی، به این باور است که پاکستان با فشار وارد کردن بالای افغانستان میخواهد سیاست داخلی و خارجی این کشور را در اختیار خود بگیرد.
پاکستان از ما چی میخواهد؟ اون که استراتژیک تا قبول کنیم، با این روابط کمرنگ داشته باشیم، سیاست خارجی ما تحت نظر پاکستان باشد، در کشور ما علیه مخالفین خود عملیات بکند، ولی ما علیه مخالفین خود در پاکستان عملیات کرده نتوانیم. در عوض طالبان را داخل حکومت بسازد و ما برای طالبان تا تغییر قانون اساسی امتیاز بدهیم، یعنی در برابر تروریسم زانو به زمین بگذاریم و خواستهای پاکستان را قبول کنیم تا با تدریج از بین برویم.
آقای مبارز همچنان گفت که اگر حکومت و مردم افغانستان به موقع بر ضد توطئه و دسایس پاکستان اقدام نکنند، در آینده فرصت مناسب برایشان مساعد نخواهد شد. تاریخ دانان افغان به این باورند که هیچ گونه سند امضا شده در رابطه به تجزیه خاک افغانستان در معاهده دیورند و گندمک وجود ندارد و هدف از این دو معاهده تنها تثبیت نفوذ سیاسی بوده است. آنان میگویند که پاکستان نباید بیجا تلاش کند تا خط دیورند با عنوان سرحد مشترک میان دو کشور به رسمیت شناخته شود.
شنیدید که آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید هنوز هم نظامیان پاکستانی به انواع مختلف بالای افغانستان فشار میآورند تا خط دیورند را به رسمیت بشناسد. این در حالی است که اعضای مشران جرگه افغانستان میگوید تا زمانی که مداخله های کشورهای بیرونی در افغانستان قطع نشود، امنیت و صلح در این کشور تامین نخواهد شد. مشران جرگه افغانستان از افزایش ناامنی ها در ولایات مختلف کشور ابراز نگرانی میکند. اعضای مجلس سنا در جلسه عمومی امروزشان از ارگان های امنیتی خواستند تا به موضوع تامین امنیت توجه بیشتر کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
اعضای مشران و جرگه پس از رخصتی های تابستانی در اولین نشست عمومی این جرگه موضوع افزایش ناامنی ها در افغانستان را مورد بحث قرار دادند. اعضای این جرگه روز سه‌شنبه از نهادهای امنیتی خواستند تا دست به دست هم داده در تامین امنیت کشور تلاش کنند. محمد علم ایزدیار معاون اول مشران و جرگه که ریاست جلسه را دیز بر عهده داشت گفت که تامین امنیت در افغانستان با تلاش های جدی و همگانی نیاز دارد.
مسئله توجه به امنیت در سطح کشور ما افغانستان یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی است که دولت افغانستان، شورای ملی افغانستان و دمکو مردم افغانستان به این باید توجه جدی و اساسی داشته باشند. توجه همه جانبه و گام‌های عملی و استوار و پایدار باید به یرسه مانده شد.
اعضای مشان و جرگه همچنان گفتند همه روز ده ها افغان در نقاط مختلف کشور در نتیجه حملات انتحاری و انفجاری کشته می شوند و برخی مناطق یکی پی دیگر به دست طالبان سقوط می کند. این در حالی است که ولیسی جرگه افغانستان نیز روز دوشنبه از افزایش ناامنی های ابراز نگرانی کرده و گفت که ناامنی های موجود در کشور ناشی از یک دسیسه بزرگ بین المللی است. اعضای مشان و جرگه در حال از افزایش ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی می کنند که همکنون نیروهای امنیتی افغان در 14 ولایت کشور عملیات نظامی را راه‌اندازی کردند. برخی از سناتوران افزایش ناامنی ها در کشور را ناشی از مداخلات کشورهای همسایه دانسته و از جامعه جهانی و سازمان ملل خواستند تا جلو مداخلات آنها را بگیرند. ناظر بلوچ و گلاله اکبری دو تن از اعضای مشان و جرگه.
و از جامعه جهانی ای خواسته شود که تا زمانی که مداخلات همسایگان قطعی نگردد هیچ وقت صلح امنیت در افغانستان تامین نخواهد شد.
امنیت و نارامی های کشور است و خصوصا در بدخشان و شمال که قابل نگرانی است. با سر بندش راهی که فعلا ولسوالی وردوج دوباره به دست طالبان افتیده و شش ولسوالی راهش بند است، فعلا آنقدر قیمتی و قطعی اینجا رخ داده.
شورای ملی افغانستان در حالی از افزایش ناامنی‌های اخیر در کشور ابراز نگرانی میکند که در این اواخر علاوه بر طالبان مسلح از فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش نیز در برخی ولایات این کشور گزارش ها به نشر میرسد. با آنکه حکومت افغانستان همواره از تلاش هایش به خاطر تامین امنیت در کشور سخن گفته است، اما مردم عام میگویند افزایش ناامنی‌ها و حملات انتحاری و انفجاری در کشور آنان را به شدت نگران ساخته است.
نگرانی در مورد زیاد ناامنی ها در نقاط مختلف کشور در حال موضوع بحث نشست امروز ولسی جرگه را تشکیل می داد که مقامات نظامی در ولایت پکتیا درگیری های شدید بین مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی جنپتان این ولایت خبر دادند. در این حال اعضای شورای ولایتی پکتیا گفتند اگر حکومت دست به کار نشده و قوای حمایتی به جنپتان نفرستد این ولسوالی با خطر سقوط مواجه است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
درگیری های شدید بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا وارد دومین روز شد. حملات مخالفین بر منطقه مقابل ولسوالی دندپتان صبح وقت دیروز آغاز شد و تا حال ادامه دارد. جنرال عبدالبصیر خپلواک، قمندان زون سرحدی 402 پکتیا در صحبت با رادیو آزادی این را پذیرفت که در این درگیری ها 6 نیروی سرحدی افغان کشته شده اند. وی افزود برای تحت کنترل درآوردن این جنگ از حکومت مرکزی خواهان حمایت هوایی شده اند ولی تا حال به این تقاضایشان پاسخ داده نشده است. خپلواک گفت در جریان جنگ قرارگاه نیروهای افغان آتش گرفته است و مقدار از مهمات نیز تخریب شدند.
جنگ شدید روان است. بر پسته های ما حمله شده است. یک پسته آتش گرفت و سوخته است. 6 تن از نیروهای ما شهید شدند. 3 تن در یک پسته و 3 تن در یک پسته دیگر. به سبب اصابت هاون بر پسته ما این پسته آتش گرفت و سوخته است. قوای اضافی به محل رسیدند و به مخالفین نیز تلفات سنگین وارد شده است. و جنگ هنوز هم جریان دارد ولی حالت انشاءالله به زودی بهتر خواهد شد.
جنرال بصیر خپلواک از وارد شدن تلفات سنگین به مخالفین نیز سخن گفته و ابراز داشت که گندک های دیگر آنها به محل رسیدند و جنگ تحت کنترل خواهد آمد. تاج محمد منگل وکیل شورای ولایتی پکتیا می گوید اگر این جنگ به زودی تحت کنترل نیروهای افغان نیاید به نظر می رسد ولسوالی دندپتان سقوط خواهد کرد. منگل افزود دو قرارگاه نظامی تا حال از بین رفتند و مقاومت مخالفین ادامه دارد و آنها تلاش دارند نقاط مهم سرحدی را بگیرند. منگل افزود اگر حکومت دست به کار نشود سقوط این ولسوالی امکان پذیر خواهد شد و این امنیت تمام پکتیا را با چالش مواجه خواهد ساخت.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
و اکنون از مسابقه فوتبال میان تیم‌های افغانستان و ژاپن در استادیوم ورزشی آزادی تهران برایتان بگوییم. دقایق اخیر است. فکر میکنم که بر مسابقه فوتبال پایان یافت. مسابقه با نتیجه 0-6 به نفع ژاپن پایان یافته است. دیدار امروز تیم‌های افغانستان و ژاپن جهت رایابی به جام جهانی سال 2018 روسیه برگزار شده بود. در این مسابقه ژاپن توانست که با 6 گل این مسابقه را به نفع خود پایان بده و متاسفانه که تیم افغانستان نتوانست گل را به ثمر برسانه و در این نتیجه از این مسابقه 0-6 به نفع ژاپن پایان یافت. پیش از این افغانستان در برابر سوریه شکست خورده و کمبودیا را شکست داده بود. قابل یادآوری است که ژاپن 5 بار به جام جهانی فوتبال رایافته و 4 بار قهرمان آسیا شده. اما بزرگترین دستاورد تیم ملی فوتبال افغانستان قهرمانی در مسابقات جنوب آسیا است. با نشر برنامه گزارش‌های خود ادامه می‌دهیم. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می‌گوید مواد مخدر در جامعه به یک مشکل بزرگ مبدل شده و جامعه جهانی باید در مبارزه با این پدیده حکومتی کشور همراهی کند. وزیر مبارزه با مواد مخدر کشور این موضوع را امروز در نشست مشترک با اعضای جامعه مدنی در کابل گفت. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
به سلسله تلاش ها برای از بین بردن کشت کوکنار و در مجموع تولید و قاچاق مواد مخدر، این بار وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از جامعه مدنی خواست تا در امر مبارزه با این پدیده سهیم شوند. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان روز سه‌شنبه در نشست مشورتی که به همین منظور با شرکت برخی اعضای جامعه مدنی در کابل راه اندازی شده بود، مواد مخدر را یک مشکل جدی خواند. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان از اعضای نهادهای جامعه مدنی خواست تا در این راستا ابتکارات را روی دست گرفته و حکومت را همکاری نمایند.
تهدیدات مواد مخدر کمتر از تهدیدات امنیتی در کشور ما نیست. بتوانیم با همکاری شما در راستای مبارزه علیه مواد مخدر قدم‌های مثمر برداریم. ما می‌خواهیم به خاطر داشتن جامعه سالم با همکاری شما جوانان ما را از مرگ تدریجی برهانیم.
این وزارت قبل از این نیز از جوانان، بزرگان اقوام، خانواده‌ها، روشنفکران و عالمان دین خواسته بود که برای از میان برداشتن این مشکل خطرناک و تلاش‌هایشان با حکومت ادامه بدهند. این در حال است که در یک گزارش نشر شده از سوی سازمان ملل متحد گفته شده بود که افغانستان هنوز هم در جمع کشورهای قرار دارد که بیشترین مواد مخدر را تولید می‌کند. بر علاوه گزارش‌ها می‌رساند که استعمال مواد مخدر بالای روان شماری از افغان‌ها نیز تأثیر منفی گذاشته و گفته می‌شود که تعداد معتادین به مواد مخدر در حال حاضر تقریباً به 3.5 میلیون نفر رسیده است. در این نشست مشورتی بی بی گل غنی خانم رئیس جمهور افغانستان گفت حالا وقت آن رسیده که در مبارزه علیه مواد مخدر تمام مردم افغانستان سهمشان را ادا نمایند.
آغشتا شدن با اعتیاد، فقیر و معتبر، بسواد و بسواد نمیشناسد. و اگر ما امروز یک بسیج ملی را در این رابطه آغاز نکنیم، نشود که فردا خدا نخواسته یک عدای کثیری از جوانان خود را در این را از دست بدهیم.
در این حال اعضای جامعه مدنی که در نشست شرکت داشتند تعهد کردند که در مبارزه با مواد مخدر سهمشان را ادا می کنند. فتانه گیلانی یکی از اعضای جامعه مدنی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما امیدوار هستم که ما از دقت بیشتر کار بگیریم، احساس مسئولیت در مقابل مردم و افغانستان که داریم باید طول نشان بدهیم و حکومت ولایت ملی را باید حمایت کنیم.
مردم عام انتقاد می کنند که از 13 سال بدین سو کشورهای جامعه جهانی به خاطر مبارزه علیه مواد مخدر میلیون ها دلار را به حکومت افغانستان کمک کرد، اما حکومت نتوانست از این کمک ها در امر مبارزه با مواد مخدر استفاده درست نماید. از سوی دیگر گزارش ها می رساند که در 2 سال اخیر کشت کوکنار در ولایات جنوبی افغانستان چندین برابر افزایش یافته است. حکومت افغانستان در تولید و قاچاق مواد مخدر دست مافیای منطقوی و جهانی را دخیل دانسته و می گوید به تنهایی نمی تواند با این پدیده مبارزه نماید. مسئولان حکومت افغانستان در این خصوص همواره روی مبارزه مشترک کشورها تاکید کرده و از کشورهای منطقه و جهان خواسته است تا در این راستا همکاری نماید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در ماهای اخیر برخی ها در شرق میانه با امیدواری و تعداد هم با نگرانی منتظر آن بودند که با رسیدن به یک توافق در مورد برنامه اتمی ایران، ایالات متحده آمریکا یک تلاش دیگر را برای تأمین صلح بین اسرائیل و فلسطین انجام خواهد داد. اما به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس احتمال برعکس آن بیشتر است. آرش ماین با جزئیات بیشتر.
بعد از تنش‌هایی که با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روی توافقنامه اتمی با ایران به میان آمد، به نظر می رسد که قصر سفید علاقمندی کمتر دارد تا به خاطر شرایط ایجاد یک دولت مستقل فلسطین دور تازه ای از تنش‌ها را با اسرائیل دامن زند. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، با در نظر داشت چانس اندک در این زمینه و نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به نظر می رسد که باراک اوباما بیشتر علاقمند آن است تا روابط تیره اش را با اسرائیل ترمیم کند و مسئله فلسطین را برای رئیس جمهور آینده آمریکا بگذارد. باراک اوباما در اظهارات اخیرش در مورد توسعه همکاری‌های امنیتی و تدارک تجهیزات بهبودیافته نظامی صحبت کرده است تا نگرانی اسرائیل را که با امضای توافقنامه اتمی با ایران به وجود آمده است رفع کند. باراک اوباما در صحبت با روزنامه یهودی دفارورد در هفته گذشته تفاوت‌ها با اسرائیل را به اختلافات در بین یک خانواده شبیه دانست و پیش‌بینی کرد که این روابط از آزمون به در خواهد آمد. باراک اوباما گفته است، تصور می‌کنم خیلی مهم است تا همه یک نفس عمیق کشیده تصدیق کنند که افراد هر دو جانب مباحثات آمریکا و اسرائیل را دوست دارند و باراک اوباما به مسئله فلسطین اشاره نکرد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا که از افشای نامش خودداری کرده با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است، بعد از آن که توافقنامه اتمی با ایران از کانگرس بگذرد، ایالات متحده در نظر ندارد که هیچ گونه اقدام جسورانه دیپلماتیک را انجام دهد. اما در اسرائیل آوازه‌هایی وجود داشت که احتمال دارد باراک اوباما طور دیگر عمل کند. اووی ایساچارف، یک تحلیلگر اسرائیلی، در ماه جولای در روزنامه تایمز آف اسرائیل نوشته بود، حالا که باراک اوباما توافقنامه‌اش را با ایران به دست آورد، احتمال دارد که در یک سال و چهار ماه باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری و ای توجهش را به مسائل مهم منطقوی دیگر مانند سوریه یا مسئله گفتگو بین اسرائیل و مقامات فلسطین معطوف کند. مقامات فلسطینی هم گفته بودند که دلگرمی مبهم در مورد این که فراموش نخواهند شد دریافت کردند. فلسطینی ها برای ایجاد یک دولت مستقل خواستار استرداد همه کرانه غربی، شرق بیت المقدس و نوار غزه که در جریان جنگ 1967 میلادی اسرائیل آن را تصرف کرد. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، به نظر می رسد تعداد زیاد اسرائیلی ها آماده پذیرش آنند که به فلسطینی ها بخش اعظم اراضی که خواستار آنند داده شود، اما تعداد هم بر ادامه کنترل بخش های از کرانه غربی تاکید می کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
آزادی. گروه تنرو دولت اسلامی یا داعش مشغول استخدام متخصصین به شمول دکتران و انجینیران از ازبکستان است. گفته می شود اکثر استخدام شدگان ازبک نزد داعش جنگجویان نیستند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
گروه دولت اسلامی یا داعش مشغول استخدام متخصصین به شمول دکتران و انجینیران از ازبکستان است. این مسئله را حسان ماموروف، یک مشاور خدمات امنیت ملی ازبکستان، ابراز داشته است. ماموروف می گوید اکثر استخدام شدگان ازبک نزد داعش جنگجویان نیستند و در بدل این گروه علاقمند استخدام کسان است که این گروه را در ایجاد یک نظام عادی، یعنی یک نظام متشکل از دکتران، معلمین، برقی‌ها و حتی آشپزان کمک کند. ماموروف ادعا دارد که داعش وعده پرداخت 20 تا 30 هزار دلار را به این افراد داده و هم وعده انتقال فامیل های آنها به مناطق تحت اداره داعش را می دهد. اداره خدمات امنیت ملی ازبکستان گفته است 500 تا 600 نفر از ازبکستان در حال حاضر در کنار داعش می جنگند، ولی ارقام معتبر در مورد اتباعی ازبکستان در دست نیست که به مناطق تحت کنترل داعش کوچ کردند. شماره می گویند شواهد زیاد موجودند که داعش در تلاش استخدام متخصصین طبی نه تنها از ازبکستان بلکه از تمام نقاط جهان است. در ماه اپریل امسال یک مرد چچنیایی به نام آدم الالمانی اعلان را در شبکه‌های اجتماعی گذاشته و خواهان پیوستن زنان و مردان با تدریسات طبی به داعش در سوریه شد، ولی گفته می‌شود این اعلان چیز بیشتر از اعلان کاریابی بود و بیشتر شکل تبلیغاتی داشت و هدف آن این ادعا بود که گویا داعش واقعا یک حکومت است که در آن دکتران، انجینیران، معلمین فعالیت دارند. داعش با نشان دادن این که گویا شفاخانه‌ها در مناطق تحت کنترل آن فعالیت دارند، نشان می‌دهد که این گروه توانایی حکومتداری را دارد.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
ماشاءالله فهیم از اروزگان پیام فرستاده که فساد ایج وقت از افغانستان از بین نمی رود، زیرا یک نهاد عاری از فساد وجود ندارد که با فساد مبارزه کند. نعمت سادات از بغلان پیام فرستاده که پاکستان یک بازی نو را در برابر افغانستان آغاز کرده که حکومت افغانستان باید متوجه این بازی سیاسی پاکستان باشد. در همین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاست ما تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.